مننه تاسو ستړي مشي او د اټو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. دا ساجی رادیو پرې خبرونه کې مو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د حواله لارې د تجارتي دهلیز لپرانستو خبرو. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سر له سبب د افغانستان او هند ترمنځ د حواله لارې د تجارتي مالونو صادرات واردات پیل شي. په افغانستان کې د داعش د رسنیو مرکز ویجاړ شو او د نړۍ مشرانو د جرمني د پخواني سر اعظم هلموت کول پر مړینه خواشیني څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایي دهلیز سبا فعال شي. په کابل کې د هند سفیر پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې ډول به د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل شي. د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې دا هوایي دهلیز د پاکستان پر فضا تیری شي چې له دې سره مخالف دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هند ته په خپل روسي سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په دې اړه موافقه کړې وه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د مطبوعاتي مرکز چارو مرکز په یوه هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قماندې مرکز په یو خبر پاڼه کې چې پر ټویټر خبره شوې ویلي چې د جون په درېمه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د داعش د وسلوالو د رسنیو چارو مسؤول جواد خان هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جواد خان وژل کېدل به د داعش مطبوعاتي شبکو ته خنډ پیش کړي، د هغوی د استخدام بهیر به ټکنی کړي او په نړیواله کچه به د هغوی عملیاتي پلان کمزوری کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستۍ چاودنې په اړه په خبر پڼه کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوې او اوس په دې سیمه کې د امنیت خرابولو هڅې کوي. د جمعې په شپه د کابل ښار په دشتي برچي سیمه کې په یوه جومات کې چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 6 تنه ټپیان شول. د حملې مسؤلیت د داعش وسلواله واخیست. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې چاودنې د خندلو ترڅنګ ویلي چې ترورستي ډلو پر ملکی افغانانو حمله سیاتی کړی او غواړي چې د بی ثباتی اور پلا پراخ کړي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د هغه وزارت د ویندوی بهرام قاسمی په حواله ویلي په افغانستان کې د ترورستي حمله څرګندوي چې اجیر وسلوال د بیګونه انسانانو وینو ته تشیدي او هیڅ ډول اخلاقي برید او ایدیالوژیک اصل نه پیشني. د ګورجستان او جرمني دفاع وزیرانو پرون په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپل همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. د ګورجستان حکومت خپل نه سب عسكر افغانستان ته استولي چې 130 تنه د جرمني پوځانو تر قومانده لاندې خدمت کوي. د جرمني دفاع وزارت د ګورجستان د پوځانو پر روزنه کې هم مرسته کوي. د جرمني خبری اژانس په حواله د ګورجستان دفاع وزیر د جرمني له دفاع وزیر سره د نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې پر روان وضعیت او هلته د خپلو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي غږېدل دي. له اساسي راډیو خبرونه اوري: د جرمني مشرانو د جرمني د پخواني سر اعظم او بخښي د نړۍ مشرانو د جرمني د پخواني سر اعظم هلموت کول پر مړینه خواشیني څرګنده کړي او هغه د ازادۍ او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللی دی. هلموت کول و اتیا کلن و او پرون مړ شو. د هغه د مړینې دلیل لا نه دی څرګند شوی. هلموت کول له 1922 تر 1990 میلادي کلونو د لویدیز آلمان سر اعظم و. هغه د ختیځ او لویدیز آلمان تر یو ځای کېدو وروسته تر 1998 میلادي کاله د متحد جرمني سر اعظم پاتې شو. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل ویلي چې هلموت کول د دې پر شخصیت ډیر اغیز درلود او د هغه سیاسي پریکړو د دې ژوند بدل کړ.
Die Nachricht vom Tode Helmut Kohls ist eine der
Angela Merkel wei de Helmut Kohl mlina das khabar de che mushtule ghali khriyo zaka mush ehsas kaw che da jwan jwa dawra pay ta warasida aw mrai da tarikh barkha kishi. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې کول د ازادي واقعي ملګری و. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ له کیوبا سره د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د اداري د تجارتي اړیکو موافقه لغوه کړه. ډونالډ ترامپ په فلوریدا کې پرون د وینا پر مهال وویل:
Effective immediately, I am canceling.
دی وای زلکیوبا سره د مخکنی ادارې موافقه چ په بشپړ ډول یو اړخیزه ده لغوه کوم او دا پریکړه له همدې شېبې عملي ده. ولسمشر ترامپ ژمنه وکړه چې د کیوبا له حکومت سره به د داسې موافقې لپاره هڅې کوي چې د امریکا او د کیوبا د خلکو لپاره به ډېره ګټه ولري. ترامپ همداراز څرګنده کړه چې یوازې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په کیوبا کې د آزادو انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه لرې شي. بل لورته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یوه پیغامه چې پر ټویټر خپور شوی څرګندېږي چې هغه منلې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومي د برطرفۍ له امله تر څېړنې لاندې دی. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلي، زه د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومي د برطرفه کولو له امله د داسې چا له لوري تر څېړنو لاندې یم چې ما ته یې د هغه د برطرفه کولو خبره کړې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه په راپور کې وایي چې دا لا نه ده څرګنده شوې چې د امریکا ولسمشر په دې اړه چې تر څېړنو لاندې دی رسمي یاداشت ترلاسه کړی او که یې دا پیغام یوازې د مطبوعاتي راپورونو په عکس العمل کې خپور کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د حواله لارې د صادراتو او وارداتو له پیلې دوه خبرو د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای
د فلایټ ویل ټیک انډین پروډکټس ټو افغانستان اند ویل برینګ افغان پروډکټس ټو انډیا.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په کابل کې د پنځنبه پښپ په جمعات کې د بریډ مسله سیړلې او د کابل او اسلام آباد پر اړیکو تبصره پکې شوې. دا به هم د فرانسې اژانس په وینا واوري چې طالبان د هلکانو په واسطه هڅه کوي چې په افغان پوځ کې نفوذ وکړي. د هلمند د نجاري فابریکې ته زموږ خبریال ورغلی، حال به درکړو چې په څه حال کې ده.
دا جاری نجاری په فابریکې کې زه په دې خاطر دغه میزونه یا چوکۍ او یا ورسره پلنګ رانیسم چې خپل دیواد تولید مې دی.
اختر ته شاوخوا یو اونۍ پاتې ده. په کابل کې مو په کابل کې څو خیاطانو ته ورغلی یو چې څنګه جامې ګنډي.
دا یو خلک وایي چې بخیدار دی، خندیدار دی، خنیندی ده، او دا څه ډېر تفاوت پکې راغلی ده.
ډېر ژر به د پاکستان پر سر د هند او افغانستان ترمنځ تجارتي الوتنې پیل شي. په کابل کې د هند سفیر په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا الوتنې به سر له سبا شروع شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ګوپال بګلی د دې هوایي تجارتي دهلیز په اړه په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل د دې لارې پریکړه تیر کال هند ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال شوې وه. ګوپال بګلی وویل
د فلایټ ویل ټیک انډین پروډکټس ټو افغانستان اند ویل برینګ
دغه الوتنې به د هند تولیدات افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان مالونه به هند ته راورسوي. دا الوتنه به د کابل او نوی ډیلی ترمنځ وشي. له دغې الوتنې به چې د افغانستان تولیدات د ډیلی ته راوړي تود هرکلی وشي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې دا تولیدات د افغانستان د زراعتي محصولاتو او وچې میوې په ګډون په هند کې خلک ډېر خوښوي. د هند او کابل ترمنځ د تجارتي الوتنو په اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې
ټاکل سوی چې سبا د هند او افغانستان د تجارتي موادو د چټکې تبادلې لپاره د ځانګړو پروازونو لړۍ پیل سي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهورا پرون پر ټویټر ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا دی. د شاغلي وهورا په وینا د دواړو هیوادونو د تجارتي مالونو د لیږد لارالیږد لپاره له آریانا هوایي شرکت سره قرارداد سوی دی. هغه څرګنده کړي چې په دې ډول به مواد د زیات وخت لضایع کېدو او له ستونزو پرته تبادله کیږي. د هند خارجه چارو وزارت ویاند ګوپال بګلاو پرون خبریالان ته وویل چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز د جوړېدو نظر د ځمکې د ترانزیت په وړاندې د پرتو ستونزو له امله رامنځته شو. د شاغلي بګلاو په وینا د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د ځانګړو کارګو یا بارلونکو پروازونو د لړۍ د پیل پریکړه څو میاشتې مخکې هغه هیواد ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سفر پر مهال سوې وه. د کابل او نوی دلی ترمنځ د تجارتي موادو د تبادلې ځانګړي هوایی دهلیز د پاکستان په هوایی حریم کې تیریږي. د پاکستان حکومت په خپل حریم کې هند ته د افغانستان د تجارتي مالونو پر انتقال محدودیت لګولی، خو د هند د سوداګریزو مالونو پر انتقال یو مخیز بندیز لګولی دی. د هند خارجه چارو وزارت وایي چې د سوداګریزو مالونو د تبادلې لپاره پروازونه به د ملکي کارګول نړیوال ستاندرد سره سم د پاکستان په هوایی حریم کې تیریږي. د کابل او نوی دلی ترمنځ د ځانګړي هوایي دهلیز له فعالېدو سره به افغانستان په لنډ وخت کې او په سرعت هند ته د خپلو تجارتي موادو د صادرولو او د هند د تجارتي مالونو د واردولو بدیل لار پیدا کړي. په هندي مارکیټ کې په ځانګړي ډول د افغانستان وچې میوې او غالۍ زیات خریداران لري. د هند خارجه چارو وزارت ویندوی ګوپال بګلا ویلي چې د پروازونو د شمیر پریکړه لا نه ده سوې، خو په ابتدا کې شایي په دوو اونیو کې یو یا په میاشت کې یو پرواز ورته ځانګړی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې سر له سبابه د هند او افغانستان ترمنځ د هوا له لارې د تجارتي مالونو صادرات واردات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزي د ازادي راډیو د اقتصادي خبرونو د برخې همکارانو ته د هند او افغانستان ترمنځ د هوا له لارې د تجارتي دهلیز د پیلېدو په اړه وویل.
دا پروسیجر په نظر کې نیول کېږي چې پر څو دهان ته چې زمینداري او دې ته تشکیل شي، نو په یو ځله د مارکیټ پیدا شي او بازار هلته جوړ شي او لاره منظمه شي، نو د دې تر کوم چې بیرته دولت حکومت هم ونی کړي انشاءالله چې د هواد لازمه به دغه جریان پیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي کار روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې سوله او پخلاینه وي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې شای امریکا تر 4000 پورې سرتیری افغانستان ته واستوي. جیمز ماتیس د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې په خپلو وړ مورزنیو څرګندونو کې په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو له لارې هڅې روانې دي او همداراز چین له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرستې وکړي. ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په یوه سفر راشي، خو د دې سفر دقیق وخت معلوم شوی نه دی. د سولې په اړه به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې ماشومان وایي دوی له جنګ تنګ شوي دي او سوله غواړي. دوی وایي که سوله وي دوی ښوونځي ته تللی شي او سم ژوند کولی شي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحونه انوري راپور لري.
په کونړ کې ماشومان وایي شاوخوا 40 کاله وشول چې په هیواد کې جنگ روان دی. هر ورځ پکې په لسګونو افغانان په یو او بل نوم وژل کیږي، له هغوی کورنۍ پاتې کیږي. همدغه کورنۍ د غربت او سرپرست نشتوالي په وجه دې ته اړ کیږي چې څوک په بازار کې سوال وکړي، څوک په خپلو تنکیو ماشومانو شاقه کارونه کول پیل کړي، او یو شمیر بیا په ټولنه کې د نورو ناوړه کارونو کول باندې لاس پوري کوي. ماشومان وای جنگ ترې د پلار په ګډون د ژوند ډیر خواږه اخستی او نور جنگ نه غواړي.
زمانم احمد الله د او د ظهور خصوصي خوانزي شاګرد يم چې مونږ د جنگ نستړي یو، جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو، او هغه خلک چې سوله خوښوي مونږ هغه خوښو.
نو می افتخار دي ډیر ماشومان اعتماد شو د جنگونو د لاس افغان ماشومان.
فضل منان وای جنگ ماشومان لزده کړو غټان له کاروبارونو به برخي کوي.
جنگ چې ده د سول لمن زوړي کوم درسونه چې مونږ وایو دا غي مخنیوي کوي. یو غټ خند زمونږ په هواد کې همدغه جنگ چې سول لمن زوړي دا زمونږ ماشومان دي ته نه پرېږدي ترڅو مخ کې د تګو کړی او لوړې زده کړي او داسې نور.
دوی وای کوم هوادونو کې چې سول او امن ده هلته خلک هوسا ژوند لري.
کوم هواد چې سول لري هغه هواد د نړۍ پر مختلفه هواد دی او زمونږ هواد چې سوله نه لري نو د نړۍ تر ټولو کمزور هواد بلل کیږي.
دغه ماشومان له ټولو وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خپلو ماشومانو او د نورو ټولو ماشومانو د پرامن ژوند تیرولو دپاره دی ټوپک په ځمکه کیږدي او کومه پریکړه چې د جنگ خلاف حزب اسلامي وکړه همدالار دی دوی هم خپل کړی.
د محترم حکمتیار نړۍ مننه چې راغله او سوله یې وکړه. د ټولو دغه داعش کوي او داسې نور طالبان تهرګر چې وي باید د حکمتیار په څیر راشي او د حکومت سره سوله وکړي.
هغه کسان چې په افغانستان کې جنگونه کوي دا پیغام یې دی چې راشي لکه چې حکمتیار صاحب رالی همداسې طالبان دي داعش دي دې ټول نه مې دا پیغام دی چې راشي د حکومت سره دې سولې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې ډیری مشران او ټول ماشومان د جنگ څخه ستړي دي او په جنگ کې لخکیلو خواو تل غواړي چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي او دواړه خواوې دي د پردیو جنگي پروژو پر مخ بیولو او افغان وژنې څخه لاس واخلي. خو لا تر اوسه د دوی دغه غوښتنه نه ده منل شوې او جنگ دوام لري.
په راپور کې مو واوریدل چې جګړې پر ماشومانو څرنګه ناوړه اغیز کوي او ماشومان د سولې شخ کوي. همدا جګړې دي چې ګڼ افغانان په نړۍ کې خواره واره کړي دي. د دغو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغانان دي چې بلغاریا ته تللي دي. په بلغاریا کې ځینې افغانان وایي چې د دغه هیواد په دویم لوی ښار کې د افغان پناه غوښتونکو موټر ټکر کړی او پکې یو شمېر کسانو ته مرشوب لا وشتی ده. د بلغاریا د پلودیف ښار یو افغان اوسیدونکی ګلباس خان ازادي راډیو ته خبر ورکړ چې پیش لس ورځې مخکې شوې اته افغانان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه وویل ټپیان او مړي لا هم په روغتون کې په یخچالونو کې پاتې دي. البته مړي په یخچالونو کې پاتې دي او ټپیان په روغتون کې بستر شوي دي. ګلباس خان د دې ترافیکي پیښې په اړه د مرکې په پیل کې صفي الله ستانکزي ته وویل.
د ترکیې نه قاچاقبرانو د دوی بلغاریا ته راړولې. بس د بلغاریا کې بلغاریا نه دوی غوښته چې لاړ شي فرانسات د دوی موټر د لار کې د دوو ښارو ترمنځ ټکر وکړ. په بلغاریا کې نه نفر اورکې مړه او اته نفر اورکې زخمیان.
دقیقا کوم ښار د بلغاریا کې دغه پیښه شوې ده؟ اوس ټپیان په روغتون کې دي. مړي چیرته دي؟
مړي په روغتون کې تر اوسه پورې د نور تنه تر اوسه پورې یو نفر اورکې پاتې شو په جاپانا کې لږ څه مریضي لږ سخته او یو انتقال کړه ته سوفیا ته. یو نفر دلته پاتې ده دا پلوډیف په ښار کې او د بلغاریا د لوی ښارون د مرکز نه وروسته د لوی ښارون څخه ده. نو موږ خو تر اوسه پر دلته د مات یو نفر د نن ټلیفون راته کړه چې راځي کوم کنسولم راځي دی غځه د مړي په هغه کې چې انتقال کې افغانستان ته تر اوسه پورې ماته بیا چا ټلیفون ونه کړ.
هلته د افغانانو ټولنه شته؟ تاسو خپل هم کوم ټولنه لري چې د دوی غم او خړې له چا سره مخابري کړي دي؟ کڅنګ په خپل ټوله بلغاریا کې کوم نمائندګي شته د افغانستان د سفارت کڅنګ؟
ما پولیس بیا سفارت لکه خبر ورکړ او بیا ماته دوی وویل چې سفیر راغلی و پاکستان کوم سره دوه درې واره راغلی و خپل مریضانو پوښتنې کړي. نو افغانان نور څوک نه و راغلي تر اوسه.
له زخمیانو سره چې تاسو خبرې وکړلې د پیښې څه رقم و؟ ځوانانو زاړو ماشومانو څوک څوک پکې و؟ په کوم سن کې و دغه خلک چې راغلي و؟
د شپاړس نه پاک دېرش کلونو ترمنځ. شپږ دېرش دویش شپږ ویش شل په دې عمر باندې.
تاسو د دین علاوه چې مثلا دغه مسایل مو مطرح کړل نورو افغانانو سره هم ناست یاستئ چې مثلا دغه مسله لږ نور هم جدي تعقیب شي که څنګه؟
دا قاچاقبرانو کوم یو خپل افغان ګیر شوی ده. نو د یز پرون محکمه کوم په سهار نه تر مازدیګر څلور پنځه بجو پورې د یخ ترجمانیم که ما درې دوه نفره نور هغه ورسره ګیر شوي دي بلغاریان کوم چې قاچاقبرانو خپله ما د نو چا سره هسې ارتباط نه لرله چې په بلغاریا کې داسې سره نږدې نه دي. دومره ډېر یوم نه او داسې سره نږدې هم نه یو په خپله منځو کې.
دغه روغتون چې دوی پکې بستري دي تاته ادرس معلوم دی؟ څه نومېږي دغه روغتون؟
دا د بلغاریا یو وړوکی ښار کې د پازرجي کې دولتي روغتون ورته وایي. روغتونه درې څلور روغتونه دا دولتي روغتون ورته وایي. نو په دې روغتون کې دی.
په بلغاریا کې یو افغان ګلباس خان.
د غوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
د غوړی اچار تفریح پروګرام د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوهم نیمای کې تر اتمی بجو وروسته اوریدل شي. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړی وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته صفی الله سنګزای کتن کوي.
ګڼ شمیر لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د پنجشنبې د شپې په حمله چې یو شمیر لمونځ کوونکي پکې مړه او ټپیان شول تبصرې کړې دي. د کابل په لویدیځه سیمه دشتي ورچی کې د الزهرا په جومات کې د انتحاري حملې او ډزو په نتیجه کې چې د چارواکو په خبره د دوو کسانو لخوا شوي 15 تنه وژل شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. ګارډین برېټانوي ورځپاڼې لیکلي د پنجشنبې شپې حمله چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست د روژې په میاشت کې د عامو خلکو د وژنې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله وه. د ورځپاڼې لیکلي په دې حملې سره د سږکال روژه له 2020 کال راهیسې د عامو خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې په سبب په کابل کې له تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت باندې بدله شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي د پنجشنبې په شپه په داسې حال کې د کابل په لویدیځ کې په خلکو حمله شوې چې په ټول ښار کې جوماتونه له لمونځ کوونکو ډک وو. ورځپاڼې زیاته کړې لوړ پوړي مقامات هم د لمانځه لپاره د جومات ته تلل. د انډیپندنت ورځپاڼې هم سږنی رمضان میاشت تر ټولو خونړۍ بللې او ویلي دي د پنجشنبې حمله تر هغې ټانکر بم چاودنې څو ورځې وروسته کېږي چې پکې لګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وال سټریټ ژورنال لیکلي په دې حمله کې شیعه لمونځ کوونکي په نښه شول او جماعت د لمونځ کوونکو په وینو سور ګرځول شوی و. د ورځپاڼې خبر ورکړی چې د پنجشنبې شپې تر حملې وروسته یو شمېر ځایي خلک د کابل په لویدیځ کې د یاد جماعت سیمو ته نږدې په سړکونو باندې وسله په لاس چک پاینټونه جوړ کړل سو د نورو احتمالي حمله کوونکو مخه ونیسي. نېشنل انټرست خبرونې بیا د دوامداره جګړو په سبب د افغانانو دوامداره مرګ ژوبله زړه بوګنوونکې بللې ده. خبرونې ویلي لدې چې افغانستان له 2020 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی خو د افغانانو وینې له هماغه ورځې په جګړو کې بهول کیږي او لا یې هم مخه نه ده نیول شوې. نېشنل انټرست ویلي یوازې له 2015 تر 2018 کال پورې 15,000 افغانانو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. نېشنل انټرست ورځپاڼې د افغانستان جګړه تحمیلي بللې او ویلي دي ګاونډیان په خاصه توګه پاکستان د جګړې په ختمولو کې هیڅ ونډه نه اخلي او نه په سیمه ییزه کچه د افغانستان د ثبات لپاره کوم هوډ موجود دی. نېشنل انټرست خبرونه پاکستان ته په اشاره ویلي ځینې هیوادونه د طالبانو په څیر نادولتي عناصر د خپلو اهدافو د مخته وړلو لپاره کاروي. ورځپاڼې ویلي دغه کار د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي او ګڼ هغه نوښتونه یې له خنډ سره مخ کړي چې د افغان سولې لپاره پیل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې طالبان په سر ډول د بچبازی له عمل څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوس کوي. خو مخکې تر دې چې دا مطلب خپور کړو یو نړیواله مسله راخلو. د راپورونو په حواله داسې څرګندېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړي چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرف کولو له امله تر تحقیقاتو لاندې دی. ډونالد ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې داسې اشاره رسولې ده. ټرمپ د مې میاشتې په 9 نیټه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی رئیس جیمز کومی له دندې لرې کړ. جیمز کومی تیرونی وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه لروانو څیړونو خوښ نه دی او له دې عمله دی له دندې ګوښه کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو پیغام چې پرون پر ټویټر خپور شو دا څرګندېږي چې هغه منلی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کومی د برطرفۍ له امله تر څیړنې لاندې دی. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي زه د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرفه کولو له امله د داسې چا له لوري تر څیړنو لاندې یم چې ما ته یې د هغه د برطرفه کولو خبره کړې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخه په دې اړه په یو رپورت کې وایي چې دا لانه د څرګنده سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه چې تر څیړنو لاندې دی رسمي یاداشت ترلاسه کړی وو او که یې دا پیغام یوازې د مطبوعاتي رپورټونو په غبرګون کې خپور کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تېره اونۍ د یوې پټې سرچینې په حواله وویل چې ځانګړی څېړونکی مایک مولر په دې اړه چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د تحقیق د یوې برخې په ناسم ګڼلو او د هغې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخنیوی کړی څېړنې کوي. د عدالت مخنیوی یا د عدالت د تامین لپاره خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتونو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. په امریکا کې له تقریبا یو کال راهیسې په دې اړه څېړنې کیږي چې روسیه شایي په 2018 میلادي کال کې د هغه هیواد د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د حقولو او خپرولو له لارې د امریکا پر انتخاباتو د اغیز هڅه کړې وه. د دې څېړنو مشري جیمز کومی کوله چې د مې په میاشت کې ډونالډ ټرمپ د هغه له رسمي دندې برطرفه کړ. تر دې وروسته د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال پریکړه وکړه چې ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې ارتباط څېړنې پر مخ بوزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د خندا وړ او سختګي خبره بللې وه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم تیره اونۍ تایید کړي چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په تحقیقاتو کې د ځان د موقف د دفاع لپاره یې وکیل نیولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. د آسیا خپرندویه ټولنې د سشنی کال د غوره تحقیقاتي راپور جایزه په کابل کې د فرانسې خبري آژانس دفتر ته ورکړه. په دې راپور کې افشا شوې ده چې طالبان په سر ډول د بچبازي له عمل څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کوي. رسوان مراد په دې اړه څه زیات وړاندې کوي؟
په کابل کې د فرانسې د خبري آژانس دفتر په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بچبازي څخه د استفادې د افشا کولو په خاطر د کال یو غوره جایزه ګټلې ده. په کابل کې د فرانسې د خبري آژانس د دفتر مشر انوج چوپړه له خپلو نورو خبریالانو، لیکوالانو او اکاسانو سره یو ځای د آسیا د خپرندویو ټولنې دا جایزه ترلاسه کړه. د دې جایزې د ورکولو مراسم په هانګ کانګ کې د یادې ټولنې لخوا جوړ شوي وو. د فرانس پریس آژانس په دې تحقیقاتي راپور کې په ډاګه شوې ده چې طالبان په څه ډول له وړو هلکانو څخه د افغان ځواکونو په لیکو کې د بریدونو لپاره ګټه پورته کوي. فرانس پریس دا موضوع د تیر کال په جولای میاشت کې له هغو وړو هلکانو سره چې د پولیسو په لیکو کې او د طالبانو لخوا ترې د بچبازۍ لپاره استفاده کیږي له خبرو وروسته له افغان چارواکو سره شریکه کړه. وروسته تر هغې چې دې موضوع ته د نړیوالو پام شو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ په اړه د جدي او پراخو تحقیقاتو امر وکړ. په کابل کې د فرانسې د خبري آژانس د دفتر مسؤول وویل د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ او ورڅخه د طالبانو د استفادې افشا کول د دې پدیدې د قربانیانو له جرأت پرته ممکن نه و.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. امریکا افغانستان 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 تا افغانستان پاک به دهشت گرد پکی نشته ده باید که آقا جاله ختم شی ده دخبر مشران نم غارم شی امریکا ده وی که پاکستان ده واسه و
سلام علیکم آیت الله ام دکندر نه ډاکټر سیف اشرف غنی نه او د پارلمان نه چې آیا دا اوس امریکایان وایي چې 5000 کسان راځي که دوی د پخوا په شان په هغه خوند باندې چې دلته به د هغې او پیسې او ګټه افغانانو ته وځي نو دا ځل دې د سوریا پالیسۍ ته نظر واچوي لکه چې یو څنډه یې روسان بمباروي او بل یې امریکایان بمباروي وایي په دې باندې پارلمان او ډاکټر سیف اشرف غنی د سره نظر وکړي. وسلام
افغانستان
پیغام دی روره چې دغه حکومت چې اوس امریکایان راغواړي دا امریکایان دلته امنیت نه راولي دا جنگ راولي څو کاله مخکې دا 3000 نفر امریکایان دلته ودې سره امنیت راوستلی دا خاص دلته جنگ راولي وروره وایي چې دا امریکایان نه چې راغله.
دا سجی رډو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونه مو واورېده.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
د سجی رډو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د هلمند د نجاري د دولتي فابریکې کارونه منظم شوي دي. او همداراز اختر ته تقریبا یو اونۍ پاتې ده. په کابل کې مو د څو خیاطانو حال اخیستی دی چې جامې ګنډي، خلک اوس څرنګه جامې ګنډي، او په دې راپور کې به دا خبره واوري چې د جامو په ډولونو کې ځینې تغییرات هم په کابل کې راغلي دي. تفصیل به بیا وړاندې درکړو، خو د کرکټ له ډګره به یو خبر درکړو. البته د افغانستان مربوط خبر نه دی. ټاکل شوی ده چې سبا د کرکټ په جام کې، د اتلولۍ په جام کې، په پایلوبه کې پاکستان او هند په لندن کې سره مخامخ شي. د اوفل په میدان کې به دغه لوبه وي. هند او پاکستان فاینل ته وتلي دي. توقع خو داسې ده چې هند به دا مسابقه وګټي، خو پاکستان چا دا اټکل نه کاوه چې تر فاینل پورې به ورسي، او دا ټیم تر فاینل پورې رسېدلی دی. دا مسابقه سبا ته ده او ډېره په زړه پورې مسابقه ده. د نړۍ په ګرچاپیره کې ګڼ کسان دا لوبه ویني. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایي دهلیز سبا فعال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ تایید کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یادایش د مطبوعاتي چارو مرکز په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پنجشنبې د شپې 14 په یو خبر پڼه کې غندلې ده او ویلي دي چې داعش په سوریه او عراق کې ځپل شوی او اوس په افغانستان کې د امنیت ته خرابولو هڅه کوي. د ګرجستان او جرمني دفاع وزیرانو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. د نړۍ مشرانو د جرمني د پخواني صدراعظم هلموت کول پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او هغه یې د ازادۍ او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له کیوبا سره د مخکنی ولسمشر باراک اوباما د ادارې د تجارتي اړیکو موافقه لغو کړه، او بل لور ته ولسمشر ټرمپ له یو پیغام چې پر ټویټر خپور شوی داسې اټکل داسې وبخښي. د ټرمپ له پیغامه داسې څرګندېږي چې هغه منلې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرفي له امله تر تحقیقاتو لاندې دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ملګرو ملتونو سازمان په دې لټه کې دی چې ژر د اټومي وسلو د بندولو لپاره یو طرحه تصویب کړي. په همدې طرحه د ملګرو ملتونو سازمان د بې وسلو کولو برخې بحث هم کړی دی. د دې طرحې له مخې به تمه ده ټول هیوادونه د اټومي وسلو او ورسره د ټولو تړلو برخو هر ډول هڅې بندې کړي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو سازمان په دې هیله دی چې د جولای په میاشت کې د څه باندې 130 هیوادونو سیاسي ارادې ته په کتو د اټومي وسلو د بندولو د لومړنۍ طرحې تصویب ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو ادارې ویلي د اټومي وسلو قانوني ممنوعیت به یو تاریخي پرمختګ وي. د دې ادارې مشر ایزومی ناکامیتسو دا خبره د پنځمې پورز د اټومي وسلو د بندولو په اړه د یوې طرحې په سر د بحث په پیل کې وکړه. هغې وویل اټومي بې وسلې کولو ته اړتیا جدي ده، ځکه اټومي بې وسلې کول له سوش پک سلوی ختم کال راهیسه چې ملګرو ملتونو په دې اړه لمړی پریکړه لیک تصویب کړ د دغه سازمان یو هدف ګرځیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو ادارې مشر دې ته په کتو چې ځینې هیوادونه خپل اټومي وسلې مډرنې کوي د دې طرحې تصویب ضروري وباله. د می په 2 په ملګرو ملتونو کې د کوستاریکا سفیر ایلن وایټ ګومز د اټومي وسلو د ممنوعیت په اړه په لومړنۍ غونډه کې د ګډونوالو هیوادونو ژمنه وستایله او ویل ټول د دې طرحې د بشپړولو تاریخي ورځې ته په تمه دي. اخوا ټول هغه نه هیوادونه متحده ایالات، روسیا، برتانیا، چین، فرانسا، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل چې ویل کیږي اټومي وسلې لري د دې وسلو د ممنوعیت له تړونونو ملاتړ نه کوي. امریکا متحده ایالاتونه او نور اټومي قدرتونه د اټومي وسلو د شاوخوا نیمه پیړۍ د هغه معاهده غختلتیا او پاتې کېدل غواړي چې د اټومي وسلو د پراخیدو په مخنیوي ټینګار کوي. د نیمه پیړۍ مخکې معاهده په دې ټینګار کوي چې له 5 اټومي قدرتونو متحده ایالاتونو، روسیې، برتانیا، فرانسې او چین پرته د نورو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د پراخیدو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی د مارچ په 8 وویل لدی به زیات څه نه غواړي چې له اټومي وسلو خالی یو نړۍ رامنځته شي، خو باید واقعیتونه درک کړه شي. هغې شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویل چې آیا دا هیواد به له اټومي وسلو لاس په سر شي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو 13 دسمبر که څه هم اټومي قدرتونو او د هغوی متحدینو مخالفت وکړ، د اټومي وسلو د ناقانونه ګرځولو په اړه د طرحې په سر د بحثونو اجازه
تصویب کړه. د دې طرحې لمخې به هیوادونه ژمن پاتې شي چې هیڅکله اټومي وسلې تولید نه کړي او په دې تړاو هر ډول فعالیت لکه د اټومي وسلو پلور پیر، مالکیت، اټومي سروکو انتقال او ازموینې څخه هم لاس په سر شي. د اټومي وسلو د لمنځه وړلو نړیوال کمپاین ویاند ډیوډ سولیمینی ډاټ څرګند کړ چې د اټومي وسلو د ممنوع ګرځولو طرحه به د جولای په 1مه بشپړه شي او وروسته له هغه هیوادونه آزاد دي چې دا طرحه ومني.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هلمند د نجارۍ د دولتي فابریکې کارونه منظم شوي دي. د دغه فابریکې مسولان وایي په ملي کچه فرمایشونه ترلاسه کړي دي، خو لا هم د دوی مواد نورو هیوادونو ته صادر شوي نه دي. دوی سره لدی چې د کارونو د منظموالي خبر ورکوي، خو په دې برخه کې د پخوانیو ماشینونو د ناکار حالت څخه شکایت لري. زموږ همکار الیاس دی دغه فابریکې ته ورغلی او یو تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
دوی د تازه راغلي اډر پر قیمت او ډول خبرې کوي. میرویس احراری لږ وخت کې د هرات نه راغلی دی چې رنگین میزونه او د نجارۍ توکي جوړ کړي او د دې فابریکې د نجارۍ لویدلې بازار برته په جوړ شو. که څه هم د فابریکې د نجارۍ برخه ښکلي او با کیفیته توکي تولیدوي، خو چینایي او نورو توکو یې د خپل ارزانه قیمت په خاطر بازار خراب کړی دی. د نجارۍ عمومي مسؤول میرویس احراری وایي لکه چې دې راغلې دی کارونه تغیر کړی دی، خو د بازار څخه لا هم راضی نه دی. اما وایي نسبت په خواته مشتریان ډیر سوي دي.
نظر مې 100% تغیرات اومده، هم به حساب صاف ساز هم به حساب
دی. وایي زه فکر کوم سل په سلو کې تغیرات راغلي دي، هم د توکو په جوړولو کې او هم یو څه د خلکو علاقه را ګرځېدلې ده. په زړه پورې دا ده چې موږ د هرې طبقې خلکو څخه پیرودونکي لرو، کدا د لوړې طبقې خلک وي او کدا کښتې. ډېر دولتي ادارې او موسسې هم زموږ توکي رانیسي. څه چې فرمایش وي او څه چې مشتری وغواړي موږ ورته برابر وایو. څه
چې خواسته وشم څه
کار په تیزی روان دی. ځینې ژړې او تورې تختې توږي، یو شمېر د سکرو په ماشین پیوندوي او دوه نور تنکي ځوانان د یوه واړه کلکین رڼا ته د وړو میزونو او الماریو هندارې سره شوي. که څه هم دغه ودانۍ 55 کاله وړاندې جوړه سوې ده، خو دلته د نن ورځې جوړ سوي پالنګونه، الماری، کوچونه، میزونه او د شپسخانې توکي د سړي زړوړي او په ښکاره د یویشتمې پیړۍ د ښکلو توکو او وسایلو نمایندګي کوي. د فابریکې عمومي رئیس محمد لال کارګر وایي که څه هم وسایل نوي سوي دي، خو پر عصري معیار برابر نه دي.
ښه په دې ښه دی چې اوس دلته په خوا زموږ هغه حدي کارګران و نجاران چې هغو معمولا دغه یو رقم کار زده کړی و، تقریبا داسې نوی ډیزاین نوی ډیزاین کارونه یې نه کوله. اوس دغه نجاران موږ د هرات ته راویستلي، دا ډېر لږ کار کوي. یعنې هر نوی شی چې وغواړي، یعنې څه ډیزاین ورته ورکړي، هغه یې درته جوړوي. ولې په ډېر اساس تختوږي، خو زموږ یو بدبختي په دې کې ده، دا زموږ خلک د تختې په ماهیت تر اوسه نه دي پوهېدلي. یوه تخته چې چا ورته راوړه وای په دومره جوړه کړې نو ګر باید داسې وي نه. ولې دلته د ترکي تختې داسې تختې دي چې هره تخته یې ډېره قیمت بهه تخته ده، نو په دغه تختو کې چې بیا جوړېږي بیا طبعا قیمت لوړېږي.
کارګر وویل د دوی تر ټولو ډېر توکي دولتي ادارې اخلي، ځکه چې نورې عادي ادارې لا هم د دوی په توکو څنګه چې ښایي زړه نه ش کوي. پیرودونکي هم دوه ډلې دي. ځینې کسان د آزاد بازار نه د چینایي او نورو کمپنیو جوړ لاشم شوی او ارزانه توکي اخلي، خو هغه کسان چې پر کیفیت پیسې ورکوي نو د نجارۍ دولتي فابریکې ته راځي. مدثر دعوت الماری اخلي. دی وایي غواړي ګران خو دوامدار شی واخلي.
په بازار کې هم د فرنیچر شان خرڅیږي، شایسته هم وي، خو دلته دا جاري نجاري په فابریکه کې زه په دې خاطر دغه میزونه یا چوکۍ او یا ورسره پلنګ رانیسم چې دا ډېر زیات مضبوط دي. که څه هم د بازار ته ډېر شایسته نه دي، خو مات چې فرمایش راکړل شوی دی د کلکو شانو چې باید کلک وي، دغسه دا ژر نه ماتېږي. او بل دا چې د خپل د هېواد تولید مې دی، که دا رانی سم دی پابریکې څخه نو دا خپل د پابریکې پیشرفت دی د خپل شان درنولو په خاطر زموږ خپل دی واد پرمختګ دی
د جنگونو په دې شهر کې چې یو کال د درو یړخونو څخه د معاشره پر کېږي ډیر مسایل پکې د نامنوی تر تاثیر لاندې راغلي دي خو د دولتي دغه فابریکې د هاجاري پر څنګه چې شایي هم راغیز ونه کړ دلته لا هم د سلو په شاوخوا کې کسان کار کوي او د ټول ولایت په سطح اړتیاو ته مثبت جواب وایي موږ درې استای د ازادي راډیو فلم
مخکې تر دې چې د غوړی اچار تفریحي پروګرام خپور کړو د اختر په درشل کې به مو په کابل کې د جامو د اوبدلو خبر کړو په دې شپو ورځو کې په کابل ښار کې خیاطان د خلکو د کالیو په ګنډلو زیات بوختي زموږ خبریال خان محمد سین په ښار کې د خیاطانو څو دوکانونو ته ورغلی او دا تفصیلي راپور یې چمتو کړی
آزادی رادیو درنو اوریدون کو کم که اختر نشده ده سو رزی ورده پاتی دی سربیره پرده چه ده وچ و میوو بازار دیر گرم ده حتی دکانداران و وچ میوی ده سرکون و واتون تا رایسته دی ده هر میوه خرسون که مخیطا پلزگون و خلق لیدل کیگی چه که بی سبری سرا ده ضرورت وار وچ میوی رانیسی خود ده ترسند کالیگندون که هم وزگار نخ کردی ځکه چې هر سړی هڅه کوي چې اختر ته یوه جوړه نوې جامې ولري د کالي ګنډونکو یو دوکان ته ورغلو چې ټوکران هم خپله خرڅوي او ګنډي یې هم د دې دوکان مخې ته هم په لسګونو خلک ولاړ دي او څوک کالي ورکوي چې ورته یې وګنډي د چا ګنډل شوي وړي او ځینې غواړي چې نوې د همدې دوکان ټوکر واخلي او بیرته د همدغه دوکان کالي ګنډونکو ته ورکړي دغه دوکان ته راننوتو وینو چې ګډ چاپېره کالي ګنډونکي ناستې ماشینونه چالانو دومره هم وزګار نه دي چې موږ سره خبرې وکړي خو بیا مو هم ځینې غوښتنه وکړه چې په دې شپو ورځو کې د خپل کاروبار پیسې کې له موږ سره خبرې وکړي
روشتانم څه ده
زمانم محمد خین ده
د سې لیدل کیږي چې تاسو ټوکران هم خرڅوي موجود دي په دوکان کې او جوړوي هم په دې ورځو کې چې اختر نږدې ده مراجین څنګه دي خلک راضي
ولا خزه خلک راضي ډیر راضي شکر ده
تاسو کوم رقم کالی جوړوي درته
مونږ دا مالی کالی جوړول بس کمیس پرتوب ده زمو
دا ډیزاینونه هم نوې شوې دي او دا سې لیدل کیږي تاسو زوړند کړی
ولا ډیزاینونه چې دا سې بیا خلک وایي چې بخیدار دي خنیدار دي خنیندي ده او دا سې ډیر تفاوت پکې راغلی ده
یو جوړه جامې پر سو تمامي کې مشتری ته
مشتریته تمامي کې ول 100 روپے
سمره ته تاسو اخلي په ګندلو
ګندلو مونږه هغه کپل په خپل راوړي مونږ ګندل اخو 300 روپے
او چې ټوکر ځان سره راوړي
300 روپے اخلو او ټوکر چې زمونږه بیا 100 روپے دا یو ول 100 هم د 200 روپے دا
پوخه د نفس سمره
او نور هغه وخت چې دا کرایه مرزانه وي او خدس کپل خلک نه ګندل بس لای مای بک نه ورکوله اوس خرچه پکې ډیر شوی دا مخ خو 200 روپے او 200 روپے او اوس خدا خرچه پکې ډیر شوی دا کلای پکې خوري هر څه خوري مکمل 300 روپے اوس اخلو ول چې ګرانی پکې راغلی دا
شاګردان چې ناشتي تاسو سره کار کوي د دې ته د ورځې تنخواه ورکوي کنه د جوړې پیسې
نه موږ د جوړې پیسې پیسې ورکو
څومره ورکو
یو جوړه باندې ورکو یو 300 روپے
د کالی ګنډون کې یو بل دکان ته هم ورغلو دلته هم ګورو چې ډول ډول ټوکران هم یې خو ګنډي هم خو روسته نوم څه دی
سید قاسم
کوم ډول کالی ګنډي تاسو
کم سپورتوګ اسن کم سپورتوګ واسکار یو خو خانقاه څوک درشیا غونې خانقاه مرتګند
تاسو دلته ټوکرم خرڅوي او ګنډي
او
تاسو ګټه په حياتي کې زیاته ده
نه حياتي کې زیاته ده ټیکا کې موږ دونوم نه ګټو ټیکا کې زیاته یو ګټو 8000 روپے څلور متر کې یا 100 روپے
په یو جوړه څومره پیسې اخلي
په یو جوړه موږ 400 دمره پیا
او باج فرمایشات ورکی چې
او هغه کې ډیزاینی جوړه وساو تم جګیږي ګلدوزی و کې 2000 هم کې یو نیم زرم کې شغاړه او ګنډي ګلدوزی
دا نرخونه په خامه دا سیو کنه
نرخ مغه ی دولس میاشت یو نرخی
سم مشکل لري دولت نه سواړی چې د سیاستانتیا وی درته برابرۍ کی
ول 10 روپے کیلو واټونو دلته برق ورکو شپږ 10 روپے جواز اغسته مالیه اخلي ډیره
باندې مارکیټ کې مو یو تن ودی چې بالی ګنڈلی او د تک په حال کې ده مو هم وګړو
دې ورځې کې څنګه خیاطانو د نرخونه خپل زیات کړي کنه
زیات کړي دي او دا مخکې 1500 شپږ سواري
ځینې دوکانونو کې موږ ولیدل چې هم کپلې شته او هم ګنډي او هم خرڅي
او دا خو بس کپړې ځان سره ایښي وي او واسکټو کپړې ورښتونه ولا وي جوړوي اخلي ورنګه کانونه
په دې مارکیټ کې مې یو سپینګیرې سړی هم ولیدل یو خلطه هم لاس کې و ما فکر کوم چې ټوکر به اخستې او یو خیر ته به وړي چې ورته وګړي د دې نامه هم پښتنه وکړه چې څنګه راغلي د ویل ډیر به وسی او راتلونکي اختر ته د نو کالو د جوړولو توان نه درم
نوم دې څه دی
کاکا دې اختر لري کالي جوړ کړي
جوړ مې نه کوي نه
ولې
پیسې نه و
ماشومان ته جوړ کړي
ضروري زم نه و ټول کالي په خونه کالي درلود
زړه دې چې د اختر په جړو جامو کې تیر کې
څه دي ستونزې مې درور و اختر کې اف شوای غولي چې کالي جوړ کړي څوک نه جوړوي د اقتصادي کې ستونزې لري نو
هر سړی مې خاندي په جامو
ژوند او اختر به هم راشي او داسې کسان به هم پکې ووینو چې د غریبۍ او بې وزلۍ له امله نه خپل ځان او نه خپل اولادونه ته نوی کالي جوړ کړی دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روژه قبولی او روغ لره سګنی روژه خو بمونو مظاهرو او خیمو دومره په خلکو وګدکړه لکه دوه روژې چې سره یوځای شوی وي عجیب وخت شو خلک ځانته مصیبت په پیسو اخلي د خبرونې په پیل کې هغه لیکونه دراورو چې اوریدونکو را لیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب اوریدونکو بیا ډیر لیکونه را لېګلې دي او پوښتنې کړې دي
را وای خل چې جواب یې ورکو
دا غلمړی لیک پیسې ګل را لېګلې دي او له سلامونو وروسته یې پوښتنه کړې ده چې په کوم کار کې سړی ډیر پیسې پیدا کولای شي
پیسې ګل سلامونو ته و علیکم سلام وایم او پوښتنې دې زه هم حیران کړم
ولی
زکه چې کده پیسو کار را ته معلوم وای نو اوس به داسې مفلس خوشحال نه وم چې د څو روپیو لپاره به دلته راتلم که تا ته معلوم وي را وایښیا
فیلسوف صاحب ما ته هم نه دی معلوم خو خلک وایي چې څو ورځې د حکومت ضد صاحب نظر شي او غټو غټو چارواکو ته بد رد ووایي نو ډیر زیات پیسه داره کیږي او هغه ځکه چې چارواکي د خپلې بدنامۍ له ویرې د تا خوله په لوټونو در پټوي همدارنګه خلک وایي چې په خوا به په پروژو کې هم ښې بې حسابه پیسې وې خو اوسې خوند نشته
پیسه ګله بچیا په ولایت ولسوالۍ قضا سارنوالۍ او کمیشن کاری کې هم ښې پیسې دي خو په دې شرط چې دغه څوکۍ لاسته درشي او دا واوره چې دغه څوکۍ په مفته لاسته هم نه درځي
فیلسوف صاحب خلق وای چې په حوزو او نهیو کې هم خې پریمانه پیسې کاته او پورته کیږي
او کیږي خو په دې شرط چې هلته کومه دنده ولري په تیره چې د کومې برخې عامر شي د ترافیکو مامورین هم خڅه کوي ځانونه یې په ډېرو پیسو اخیستلو تکش نه کړه
دغه بل لیک پیغلې تورپیکۍ رالیږلی او وایي چې 12 کلنه یم خو قد مې د 10 کلنې دی ځکه نو ټول خپلوان راته وایي چې شیرماسته یې د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی یم خو د خپل قد و قوارې له برکته د رسپشان دنده راته پیدا شوې ده اوس څه وکړم دندې ته ادامه ورکړم او که زده کړو ته
تور پیکۍ لورې خدای دې نور هم غټه کړه خو له عقل او پوهې سره کیسه دې جالبه ده خو که د ما منې نو هم دنده مه پرېږده او هم زده کړې ځکه چې دکتورا هم ولري نو د کار پیدا کولو په وخت به له زده کړو مخکې کاري سابقه درڅخه غواړي نو چې ته له خیره له 12 فارغېږي 4 کاله د کار تجربه به هم لري بیا به نو هېڅکله بېکاره نه شي خو یو شي ته بیداره اوسه
فیلسوف صاحب هغه څه شی دی
هغه دا ده چې کله تورپیکۍ مقرره شي او تنخواه واخلي بیا نو خوله نشي ساتلی ځکه خوراک به کوي او دا چې بېله هغه هم شیرماسته ده نو په کال نیم کې به یې وزن 45 منو ته ورسیږي او په لوی لاس به ځان د چاغښت په بلا واړوي بل لیک را واخله
دغه بل لیک رادیو خان لونګ له ګړنګ کلي رالیږلی او وایي چې زموږ په ولایت کې ټولې حکومتي دندې او څوکۍ د 2 ځانګړو کورنیو په ولکه کې دي مثلا د ټولو ولسوالیو ولسوالان او غټ مامورین یې د ولایت د ولسوال خپلوان دي لکه د یوې ولسوالۍ ولسوالي ورور دی د بلې وراره دی د بلې د اکا زوی او د بلې د ترور ماما او خسرخیلو څخه دي یا د ټولو ولسوالیو قاضیان د ولایت د محکمې د رئیس خپلوان دي او یا هم د معرف رئیسان د ولایت د معرف د رئیس خپلوان او اشنایان دي رادیو خان لونګ زیاتوي چې که هم دغسې حال وي د حکومتي خلک به مو پوستکي هم راڅخه وباسي نور خو یې څه نه دي راپرېښي څنګه وکړو
ته څه پکې وایې
زه به څه پکې ووایم پوښتنه خو یې له تا څخه کړې ده
همکار یې په خدای چې له ما هم لاره ورکه ده زه فیلسوف یم که نه یم
هو یې
خو همدازه فیلسوف هره ورځ شپږم پاس یا نهم پاس ته ولاړ یم او کار مې ورته بند وي بیا چې یوه ورسره دوه کړم نو راته وایي چې وبخه ته نه پوهېږې
خلک روژه دومره پسې واخلي چې بازار ته په یو شي پسې تللی وي او راوړی به یې بل شی وي لکه داسې
نه پوهېږم چې څه شی رانه غوښتي وو کچالو خو هم نه وو بادرنګ هم نه وو پیاز هم نه وو صابون صابون هم نه و هندوانه لکه چې هندوانه وه هغه دي دوه درې ډوله هندوانې دي هلته خدای دې وکړي چې ښه پخه هندوانه پکې پیدا کړم وروره هندوانې من په څو دي
من په 100 افغانۍ شرط کارت
دا څه وایې وروره ګرانې نه دي
اوس مې هم درته ارزانه وویلي نورې په 110 افغانۍ خرڅوي څومره درته وتلم
2 منه وتله خو چې سمې هندوانې راکړې
ته یې خوښه کړه زه به یې درته وتلم
سمه ده تا هغه غټه هندوانه راواخله
ستړی مه چې راغلی
خیر اوسې نن ولا روژې ډېر تګی کړی یم په وجود کې مې زور نه دی پاتې بیخي مې د پښو دمه نشته ده
تا هره ورځ تږی یې دا چې لومړی ځل نه دی کچالو دې راوړل
کچالو
هو خو په کچالو پسې بازار ته ولاړې ولې را دې نه وړل
نه ما خو هندوانې راوړې هر څه چورت مې چې ووهه نو را په یاد نه شو چې په کچالو پسې راغلی یم
نو بیا دې هندوانې واخیستې
هو ما ویل چې په هندوانو پسې به راغلی یم څنګه یم وم هندوانې ته مې ډېر زړه کېده نو ګمان مې وکړ چې په همدې پسې به راغلی یم
خدای دې ووه کوټه دې وچه له هندوانو ډکه کړې ده لاړ شه په پیازه پسې راوړې دې هندوانه وي که نه وي له دې وروسته چې روژه دې ماته کړه بیا په سودا پسې ځه
Thank you.
دا هم واوري.
اورورا اغه غټ غټ رومیان واچو.
ولی دا واړه رومیان ندی؟
دی خو زه اغه غټ غټ غواړم.
ډیر کبر مکوا، شکر وباسه چې پیدا کیږي.
غلای شه، مخه ته دی غټ غټ یی کیدی او خلکو ته په خلتو کې اغه واړه و راسته و راچوي. تام بیا روژه نیولې ده، آرام خوره.
ترورې کینه اخلی چې بیرته خالیکم، ډیر باس نشم له سره کولای. په دې ورځ کې ټول عمر چې را بار کړی دی.
چا ته دې کومک د پاره وړم کنه خدای کمی خوشم درنه وړی وای.
غټۍ لوري
څه وای پلاره؟
ته ورشه وګوره چې څوک دي. د غروژه ماتې تمام نه پرېږدي.
ښه
پلاره، بیا به چا پیسې راوړي وي؟
پیسې نه، رشوت. له روژه ماتې تر پیشلمي پورې را روان وي او رشوتونه راوړي.
پلاره، یو سړی ته یې وایي قاضي صاحب ته ووایه چې یو ځل د باندې را ووځي.
ما ویل چې رشوت یې راوړی ده، که خدای مو دې نور له دغه ارامو بېغمه کړي.
ورته ووایه چې دننه انګړ ته راشي. ښځې، ته یو پیراکی په قاب کې کېږده چې روژه به یې نوي ماته کړي او یو ګیلاس شړومبې هم ورسره راواخله.
پلاره، که یې پیسې راوړي وي مې ترې اخله. رشوت حرام دی او بیا روژه هم ده، په ارامو روژه ماتوو.
لورې غم مه کوه، د روژې خواړه د تنخواه په پیسو اخلم. دا پیسې د حج لپاره ټولوم، که مې خدای په نصیب کړی و چې لاړ شم له خیره.
او اوس دغه برک شیرم واوری.
واټونه بندي، لارې بندي دي او واړه خاریان په دا روژه، په دا غرمۍ کې او په دا سپیری غریبۍ کې حیران دي څوکي، حیران دي څوکي، او څنګه لاړ شي او په کومه لاړ شي او په کومه لاړ شي. واټونه بندي، لارې بندي دي، مظاهرې شوې دي. واټونه بندي، لارې بندي دي، مظاهرې شوې دي، او د واټونو منځ کې، د سړکونو منځ کې د رستاخیز خیمې ولاړې دي. د رستاخیز خیمې ولاړې دي. وای عدالت غواړو او حکومت غواړو او وزارت غواړو، او چلدینه کم وی، او چلدینه کم وی، قسم خیمه ډیرو، خار په خیمو ډکو، خار په خیمو ډکو، او خار نمون د خیمو خار جوړو، او خار نمون د خیمو خار جوړو. بیا یې د ټولو لاس خلاص، بیا یې د ټولو لاس خلاص. یو خوا روژه او بل خوا د رستاخیز خیمه دی. دا به د ټولو یاد وی، دا به د ټولو یاد وی، دا به د ټولو یاد.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، سپوږمۍ او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چھے در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ تنکے وینما ٹول جہان زما 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 شی تاچ تنکے وینما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سپ خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر ته دې شان دې قربان ټول دنیا شی تات چه در کورما سرگ میرا رنا رنا شی
امید لرم اقبال رم لرم بیل تاس لرم لوی دخدین متی آواز تال رم لوی دخدین متی آواز تال رم لوی دخدین متی آواز تال رم موره 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 گرانل هر چان رات زکه زما دت کئے عمر دے دیر شاہ تان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چے در گورا ماس کرگ میر نار 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 شی